السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. افغانستان ولسمشر مانی په بهرنی چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلي رای شمیرنې بهیر سبا پیلوي. دا او یو شمیر نور مهم او کورنی او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغان مشرانو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي. په بدخشان ولایت کې څوارلس افغان سرتیري د طالبانو په کمین کې مړه او ټپیان شوي دي. او د ایران ستر مذهبي مشر نن د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو هر راز احتمال رد کړ. بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره د خپلو هڅو په اړه افغان مشرانو ته معلومات ورکړي دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شوې دي چې زلمی خلیلزاد د اکتوبر له 28 تر 28 او وروسته د اکتوبر له 29 د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په کابل کې وو. اول ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنو کې هغو ته د خپلو هڅو په اړه وروستي معلومات ورکړي او د هغوی نظریات هم اوریدلې دي. خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر کتنو مخکې تیرونی په اسلام آباد کې وو. راپورونه وایي چې څوارلس افغان سرتیري د بدخشان ولایت په نسای ولسوالۍ کې د طالبانو په کمین کې مړه او ټپیان شوي دي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادۍ راډیو ته وویل پرون ماسپښین وروسته له دې چې وسلوالو طالبانو د نسای ولسوالۍ پر مرکز له دریو اړخونو حمله وکړه، اته افغان سرتیري مړه او شپږ نور ټپیان شول. خو د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري یوازې د اتو سرتیرو مرګ ژوبله منلې. ښاغلي نظري ازادۍ راډیو ته وویل د دې نښتې په پایله کې د طالبانو برید په شاو تنبول شو. نسای له تاجکستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده چې له نږدې یو کال راهیسې ناامنه شوې. د سمنګان ولایتي شورا وایي په مواصلاتي لارو کې د ګواښونو له کبله د دې ولایت ډیری دولتي ادارې بندې دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي راز محمد ازادۍ راډیو ته وویل طالبان د دې ولایت پر ډیره برخه واکمن دي، نو ځکه خو دولتي ادارو ته د مامورینو تګ را تګ له خنډ سره مخامخ دی.
د درې صوفی بالا، درې صوفی پایین او روی دوا بولسوالیو ته د دولتي ادارو د مامورینو د تګ را تګ ټولې لارې بندې دي. سمنګان شپږ ولسوالۍ لري چې له 15 تر 90% د طالبانو په ولکه کې دي.
د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د مواصلاتي لارو په اوږدو کې ناامنی تایید کړه، خو هغه زیاته کړه چې د دې لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره په نږدې راتلونکي کې پوځي عملیات په پام کې دي. د ایران ستر مذهبي مشر نن د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو هر راز احتمال رد کړ. آیت الله علي خامنئي په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د 30مې کلیزې په مناسبت پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. د خامنئي له قوله په راپور کې ویل شوي چې په ایران کې د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یوه لاره د خبرو بندول دي. هغه زیاتوي د دې معنی دا ده چې ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نشي. خامنئي ویلي هغوی چې فکر کوي له امریکا سره خبرې د هرې ستونزې حل دی تیروتی دي. د تهران او واشنگټن اړیکې چې هسې هم ښه نه وو په 2015 کال کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته نور هم ترینګلی شول. متحدو ایالاتو له هماغه وخته پر ایران بیا بندیزونه وضع کړل چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې سخت اغیز وکړ. د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې آزیان مشران د دې ټولنې په کلنۍ سرمشریزه کې پر یو لړ مسایلو چې د چین په مشرۍ د سوداګرۍ موافقه په سر کې ده خبرې کوي. د تایلند په پلازمینه بنکاک کې د آزیان د لسو غړو هیوادونو پلاوی هڅه کوي په دې سرمشریزه کې د سیمه ییز هر اړخیز اقتصادي شراکت په نوم د آزاد تجارت د موافقې پر جزئیاتو خبرې وکړي. دا موافقه د هغې سیمې د سوداګرۍ مسایل رانغاړي چې د نړۍ په سلو کې تقریبا څلوېخت نفوذ ژوند پکې کوي. د پیکنګ په مشرۍ دا موافقه وروسته له هغه بیا را ژوندۍ شوه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دولسو هیوادونو په ګډون د پاسیفیک د حوزې د شراکت تړون چې د غړیتوب خبرې یې پخوانۍ ادارې کړې وې غیر عادلانه وباله او متحد ایالات ترې وایسته. تمه ده چې د آسیان مشران به نن د نومبر په درېیمه د چین او بخې د جنوبی چین په سمندرګي کې د ارزی لانجې په اړه هم بحث وکړي. فلیپین، مالیزیا، ویتنام، برونای او تایوان د دې سیمې پر ځینو ټاپوګانو د واکمنۍ ادعا لري، خو چین د دې سمندرګي پر تقریبا ټولو برخو د مالکیت دعوه لري. ټاکل شوی چې د آسیان سرمشریزه سبا دوشنبه پای ته ورسیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یو سپورتي سیالۍ کې د ګډون پر مهال د خلکو له ملنډو سره مخامخ شو. د نومبر په دوهمه نیټه د نیویارک ښار په یو لوبغالي کې د ام ام ای یا ګډو رزمی ورزشونو یوې لوبې ته د ښاغلي ټرمپ له ننوتو سره سم ګڼو خلکو د ملنډو آوازونه اوچت کړل. دا دوهم ځل دی چې ټرمپ په مهمو مناسبتونو کې د خلکو له دې ډول غبرګون سره مخامخ کیږي. تېره اونۍ په واشنگټن کې د بیسبال د نړیوالو لوبو په لړۍ کې هم کله چې ټرمپ معرفي شو نو خلکو د ملنډو په غږونو بدرګه کړ او حتی د سټډیم له ځینو برخو خو دا غږ هم اوچت شو چې وې تړی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خپلې سیالې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پسې همدا غږ کړی و.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مولا زادي رادیو نه واوریدل. کغواړی دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ باندې هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی کوم. وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشري مانی په بهرنۍ چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړي.
نه حکومت راځي نو دلایل مشته موارد مشته به کې دیسی به جزئیات باندې خبرې وکړو. خو
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولایتونو کې د بیا ځلي رای شمیرنې بهیر پیلوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای نن ولایتونو ته په همدې موخه د دوی استازي سفر کوي.
فردا بحث آغاز پروتی با شماری تفتیش است که سفرهای ولایتی است، تفاهم با کمیسیون محترم مستقل شکایات است که محلاتی که نیاز به مطابق طرز العمل لایحه و قانون انتخابات نیاز به با شماری تفتیش است، او را باید با شماری تفتیش شود.
د اطلاعات و فرهنگ وزارت وای د ملی والی په حکومت کې د تیرو څو کلونو راپدې خو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې څېړل شوې.
منصفانه است کې یاد کنیم کې حکومت وحدت ملی در طول چند سال گذشته کارهای بسیار خوبی انجام داده بارها.
او په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د ایران مشر وای دغه هیواد بل امریکا سره مذاکره ته کیننی. آیت الله خامنه‌ای د خبرې نن یک شنبه وکړې ویل دواړه هیوادونه سرسخت دښمنان دي. یوار بیا هر کله درنو دوستانو زمونږ غاکله ازادي رادیو ناوړې او د پښتو خبری مجله مو تر شپګنیمو بجو دوام لري. رازو د خبرونی لومړی مطلب ته د افغانستان ولسمشری مانی په بهرنی چار وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کړی دی. د ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوې خبری ناقصه ته ویل چې دغه وزارت د پخوانی رهبری پر مهال په بهرنی چار وزارت کې ګڼې ستونزې وي چې باید
نږدې دوه اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر مانی په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبرې ناستې ته وویل ولسمشر مانی د دغه وزارت د پخواني وزیر لکړنو راضي نه وو.
نه حکومت راضي نه وو. دلایل مشته موته به کې دیسی به جزئیات باندې خبرې وکړو. خو هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود د هغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالی لیدلی دی او ډیر حرکت مونږ نه لیدلی او مونږ بررسی هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت لپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتي پرسوب کار اهل کار ته نسپارل، د شخصي او ګوندي مداخلو ختمول، په سفارتي او قنصلي چارو کې ستونزې، هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقي په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د دغه خبره په بهرنۍ چارو وزارت کې اصلاحات دوه پړاوونه لري چې یو بیړنۍ او دوهمه د وګد مهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړ چې د بهرنیو چارو وزارت د خپل کړنلارې سره سم باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا پر مرکز بدل شي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی په خپل استعفا لیک کې لیکلی و چې د ملي والی په حکومت کې کاري فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی ربانی په خپل استعفا لیک کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکی او بنسټیز کوونکی ده. هڅه مو وکړه دېړه د ښاغلي ربانی او نوموړي ته د ځینو نږدې کسانو غبرګون هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایه ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د ښاغلي ربانی فعالیتونه د پام وړ بللې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ولایتونو کې د بیا ځلې رای شمیرنې بهیر پیلوي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن په همدې هدف ولایتونو ته د دوی د سازو سفر پیل شو. بل خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی لخوا نږدې 1300 محلونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته پګوت شوی چې باید رای له سره وشمیرل شي. امید زهیر ملي پاړه نور حال راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د معتبرو رایو د کارشمیري لورکړی ورسته اوس دا کمیسیون په ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیلوي. د دې کمیسیون یوې غړي رحیمه ظریفي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په سلور دي شو ولایتونو کې بعد رایو بیا شمیرنه او ترخواي د تفتیش بهیر د دوشنبه په ورځ په عملی ډول پیل شي.
نن ولایتونو ته زموږ د کارکوونکو سفر پیلیږي او سبا په ولایتونو کې د رای شمیرنې بهیر د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره په مشوره هغه محلونه او مرکزونه چې بیا شمیرنې او تفتیش ته یې اړتیا ده باید دا پروسه پرې عملي شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پرون درملو کمپنۍ 1,803,000 بایومیټریک رایې په نښه کړې چې معتبرې دي. همدا ډول په دې شمیرو کې 80,000 نورې بې باوره ګڼل شوي دي. اوس کمیسیون وایي د هغه رای ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو په راټولولو بوخت دي چې در ملوک شرکت لخوا دوی ته په ورکړل شوي راپور کې په نښه شوي دي او د دې جنبندیو وروستۍ پایلې به تر درې ورځو اعلان کړي. بلورته د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د دوی لخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د 1,800 محلونو اسناد ورسپارل شوي چې رایې باید له سره وشمیرل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره درې ورځې په پام کې نیولې دي. خو آیا کمیسیون کولی شي چې دا بهیر په همدومره موده کې بشپړ کړي؟ د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
چېرته دغه وضعیت درست مدیریت نه شي، پلمې وي د هوا د خرابوالي، د تایرو د نشتو، د هیئات د ځنډ او سفر په فیوزان سره همدغه به تر راتګ په همدغه بهانو او مشکلات سره مالوي د پخو وخت کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرزالعمل مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایلې به د عقرب په 23 نیټه اعلان کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دومره ظاهر مل راپور ته غوښوي. د افغانستان د هوایي چلن ملکی دا روايي د هواد د څلورو نړیوالو هوایي ډګرونو کنټرول د دوی په لاس کې نه دي. د دغه ادارې چارواکي وایي د دې هوایي میدانونو د کنټرول لپاره د نړیوالو ځواکونو سره خبري روانې دي تر څو د افغانانو په واک کې ورکل شي. دا چې کوم نړیوال هوایي ډګرونه دي د خاطر پردیس په راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت لا هم د څلورو مهمو هوایي ډګرونو کنټرول پلاس کې نه لري. کابل، هرات، کندهار او مزر هغه ولایتونه دي چې د هوایي ډګرونو کنټرول د افغانانو پلاس کې نه دی. د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
انها بخش را کې تا هنوز به دولت افغانستان و اداره
هوایی دوی مونږ پرتل څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو څخه نور د ټول هیواد هوایی حریم پلاس کې لرو. د هغو څلورو نړیوالو هوایی ډګرونو د ترلاسه کولو په خاطر مونږ د ناتو ملکی او نظامی استاسو سره خبرې روانې کړې دي ترڅو دغه پروسه په منظم ډول مونږ ته انتقال شي.
هوانوردی ملکی صحبتای ما با مسئولین نظامی و ملکی ناتو جریان داره.
افغانستان په 2014 کال کې ورسته لشپګ وشکلون خپل هوایی حریم دی یو نوی رادار الی په نسپولو سره تر کنټرول لاندې راوست. په همدې حال کې د ولسی جرګې د ټکنالوژي مخابراتي کمیسون رئیس عبید الله کلیمزی وای د هیواد په نړیوالو هوایی ډګرونو د حکومت د کنټرول نشتون د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي.
برمیګرده به حاکمیت ملی افغانستان په تمامیت ارزی کې باید
د ویډه د افغانستان مسلم حق دی. دا ډیره مهمه ده چې دغه هوایی ډګرونه د افغانانو په لاس کې وي. کنه وی زموږ د هیواد ملي حاکمیت ارزي تمامیت تر پوښتنې لاندې راځي او اړوندې درې بد له ناټو سره دغه موضوع شریک کړي.
کنټرول فضایی ما در دست کسی دیگه باشه نیست که به خاطر به نفع خود از او استفاده کنه.
د خاغلی کلمزی په خبره پدی برخه کې لازم ظرفیت نشتون د دې لامل شوی چې د هیواد د یو شمیر مهمو هوایی ډګرونو کنټرول د افغانانو په لاس کې نه وي. خو د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره بیا دغه تورونه ردوي او وایي چې امنیتی ستونزې د دې لامل شوی چې دغه ډګرونه د افغانانو په لاس کې نه وي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ورزو غزنی ته په غزنی کې یو شمیر دینی عالمان غوښتنه کوي چې د پوهنې ریاست دی له دینی مدرسو سره د زده کړو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي په دې مرستو سره به د مکتب یا خوانزی او مدرسې ترمنځ فکری واټن رانند شي. حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې د یو شمیر دینی عالمانو سره غږیدل.
دا غزنی دینی عالمان غوښتنه کوي چې دولت په ځانګړي توګه د پوهنې ریاست په غزنی کې له دینی مدرسو سره د زده کړو د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي ترڅو د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن رالند او مشکلات حل شي. دا غزنی شمس العارفین علی لیسی امیر مولوی ظهور احمد وایي د پوهنې وزارت په دې برخه کې لازم کار نه دی کړی.
د اسلامي تعلیمات او د مونیت چې دا اسلامي زده کړې د علومونو او د لفاظونو د دې پوري مربوطې دوی هم لغفلو مدارسونه په خپل وخت او زمان سره نظارتونه نه کوي او کومه توقع چې له دولت نه کیږي توجه باید وکړي هغه توجه نه ده کړې.
دا حضرت عبدالله بن مبارک دینی مدرسې محتمم، دا ابراهیم خلیل الله جامع جماعت ملا امام او دا پوهنتون استاد مولوی عتیق الله بیاوایی دینی او عصري زده کړې دواړه لازمي او ضروری دي چې له دې سره مشکلات راکمېدای شي.
نو موږ د دین غوړو ترسو لکه څنګه چې مکاتب ته دی کتلې دغه شی دینی مدارس ته هم دی توجه وکا. نو موږ دې کې فاصله الله نه دروسله.
مولوی عتیق الله دغه خبرې د تیری پنځشنبه په ورځ په غزنی کې د ابراهیم خلیل الله په نوم د یو جماعت پرانستی او د لسوتنو حافظانو د پراغت خوند په څنډه کې ازادي رادیو ته وکړه. د پوهنې رئیس محیب الله انصار بیا وایي پوهنې ریاست تل دغه مدرسو سره مرسته کړي او په پام کې لري چې لای هم لاسنیوي وکړي. بلور ته ځینې د نظر خاوندان په دې نظر دي چې که د پوهنې ریاست په دې برخه کې وړ ونډه واخلي په افغانستان کې د ډیری ستونزو مخه نیول کېدای شي. مدني فعال جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د پوهنې له لورې له مدرسو سره مرستې د مکتب او مدرسې ترمنځ فکری واټن رالنډولی شي.
تاسو ته معلومه ده چې دغه جګړه له وخته د مدرسې او د مکتب په وړاندې تقابل غوندې ښودل شوې ده. زه فکر کوم چې معرف ریاست که دینی مدارسو ته یو خو د دې هغه دیني او اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې مرسته ورسره وکړي. د دې تر څنګ به دغه د تاوتریخوالي په راکمولو کې هم خپله ونډه ادا کړي تر څو پورې چې موږ عصري زده کړې له دیني زده کړو سره نږدې نه کړو د یو هدف لپاره یو نه بولو. زه فکر نه کوم چې دغه تاوتریخوالی د جګړه په اصلي شکل په ښه شکل باندې حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ډیری طالبان غواړي چې د دیني زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې همدا اوس په هیواد کې په سلګونو دینی مدرسې فعال دي او دغه مدرسې په دینی او عصري علومو دومره سمبال کړي چې بهر ته د طالب علمانو د تګ اړتیا پیدا نشي.
زموږ غږله ازادي راډیو نورې درنو دوستانو د خبرونه مو هم د اوس پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه تعقیبولی شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د ملي یووالي په حکومت کې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا زر قضیې څیړل شوي. د دې وزارت نشراتي موین په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل د خبريالانو قضیو تر رسیدنه د حکومت له کاري لومړیتوبونو څخه ده. خو په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه بیا حکومت د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په څېړلو کې پاتې بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت نشراتي موین ترهګریز فعالیتونه د رسنیو او خبريالانو د کار پر وړاندې تر ټولو لوی خطر ګڼي. سید آقا فاضل سنچارکی چې د یک شمې پورز د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زرګونو قضیې څېړلې دي.
منصفانه است که یاد کنیم که حکومت وحدت ملی در ټول چا
دا منصفانه نه ده چې وایي حکومت په دې برخه کې کار نه دی کړی. دغه قضیه له تیرو اتلسو کلونو را په دې خوا نه وې چړل سوي، خو په دې حکومت کې وڅېړل سوي.
به مراجع مرتبه مربوطه ارسال شد توسط یعنی حکومت صورت گرفت.
خب افغانستان که د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم ګامونه نه دی پورته کړي. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي
در حال حاضر که وضعیت افغانستان هم در یک مرحله
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان په یو حساس وخت کې دی، له حکومت څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د تاوتریخوالي د کچې په راکمولو کې رغنده رول ولوبوي.
خشونت میشوند آنهایی که مرتکب جنایت علیه خبرنگاران میشوند به وجه حسن باید رسیدگی صورت بگیرد.
یو شمیر افغان خبریالان هم په افغانستان کې روان وضعیت د خبریالانو لپاره د اندېښنې وړ بولي. خبریال یلدا درویشی وایي که د خبریالانو پر وړاندې روان حاکم وضعیت د اړوندې ادارو لخوا کابو نشي، خطرناکه پایلې به ولري.
ما خیلی نگرانی هستیم که وضعیت خبرنگاری در افغانستان خیلی وخیم تر میشه و کار فضای کار خبرنگاری در افغانستان
په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت له بده مرغه چې د اندېښنې وړ دی، لکه څنګه چې د اړوندو ادارو لخوا رقم خبری که چی دو خبریالانو قضیه تا رسیدنه نکی گی نو همدی حالت زموک پر روحی منفی اغیزه پریخیده.
قضیه محدودی رسیدگی شده و خیلی سر روی خود کار خبرنگاری سر خبرنگار را تاثیر منفی میگذاره.
پا افغانستان که در نوامبر دویمه در خبریالانو پر روانده در جرائم و در معافیت در پایت رسیدو نریوال و رز بداس حال کن منزل کی گی چی در رسانه در ملاتر بانسوتون در قام و لمخ یوازی پا 2019 کال که در خبریالانو پر روانده در توتریخوال شاو خواسل قضیه ثبت شوی چی دیرو تیه رسیدنه نده شوی. خاطر پردیس، آزادی رادیو کابل.
لکابل ورزو کونړ ته یو امنیتی موضوع راخلو. د کونړ امنیتی مسولین وایي په روان لمریز کال کې 9 پوځي عملیات ترسره کړي او پکې نږدې 400 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال لومړۍ نیټه تر اوسه د ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې د دولت نږدې 400 وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده او لسو زیاتې ژوندي نیولې دي.
او موږ د حمل د میاشت نه تر د یولسم د عقرب پورې په تعداد 238 مخالفین دولت وژلي دي او 155 مجرو او 11 نفره ژوندي موږ د زیر او تقریبا په 9 عملیات موږ مشترک او مستقله عملیات موږ اجرا کړی دي کونړ ولایت کې. شکر الحمدلله تر اوسه پورې زموږ عملیاتونه کامیاب دي او تاسو ته هم معلومه ده.
قومندان وای په کونړ کې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ماتې خوړلې او اکثره په دې هڅه کې دي چې حکومت ته ځانونه تسلیم کړي.
داعش سته ادارې ووژل شو او سته ادارې تسلیم شو. مونږ ته چې تاسو ته بهتر معلوم ده 15 میاشت کې 20 نفر مونږ ته داعشیان تسلیم شو او هغه هم یا تختی یا به وژل کې یا به تسلیمیږي ان شاء الله.
د کونړ اوسیدونکو وای افغان ځواکونه له بچو ورونو او خپلوانو جوړ شوی نو ځکه ملاتړ کوي او د ولس د ملاتړ برکت دی چې په ولایت کې د نورو کلونو په پرتله جګړې کمی شوي او امنیت ښه شوی دی. د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکو شهاب الدین وای
د تیرو کلونو پرتله معنی نو امنیت اوس ډیر ښه شوی دی ځکه چې مرجوب لیم کمی شوی دی او جنگونه هم کم شوی دی. نو زمونږ د حکومت نه نورم دا هیله ده چې عملیات ډیر کې ترڅو دا ډیر زیات زینه د حکومت د ولکې لاندې راشي، امنیت تامین شي او خلک آرام ژوند ولري.
که څه هم چې کونړ د ډیورنډ په فرضي کرښه پروت غرنې او ځنګل لرونکي ولایت دی چې په تیرو کلونو کې به پکې د وسلوالو مخالفینو او د دولتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې کېدلې چې پکې به ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته درنې مرګ ژوبلې وختلې. خو اوس حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو ګڼې حملې شنډې کړې چې ورسره د خپلو سرتیرو او ولسی وګړو د مرګ ژوبلې مخه تر ډیره نیولې ده. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د حکومت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.
اوس هم یو صاف ستوري، آیا کلام و د لاس د ماتولو په خاطر باندې شکسته بند ته ورغلی یاست؟ که ورغلی یاست نو د دوی دغه رغول چې دي ستاسو په نظر باندې څنګه دي؟
په کابل ښار کې لا هم د شکستبندانو بازار تود دی. ځینو ته د مالي ستونزو له امله دغه کړنلار خخ کاری او ځینې په دې باور دي چې دغه دودیزه درملنه او غوره ده. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
شکستبندي زړه درملنه په دودیزه توګه نصر الله خپل کوچنی لور د درملنې لپاره د کابل ښار د کاپروشي په کوڅه کې یو شکستبند ته راوستې ده.
دا غلور راوړ دی تقریبا دا درنیم کال نه ده. دا دوه ورځې کېږي چې دا لاس وتلی و. ما څو د پې نور خلک هم راوستلي دي، خو ډاکټر پیسې ډېرې اخلي او داسې چې غریبي دی، کاروزګار نشته، ډېر نتیجه ورکړې ده، په دې خاطر ما راوستل ده.
مرید رسولي وایي لور یې د کوټې له سره لوېدلې او د پښې هډوکی وتلی ده. یو بل چې امسا په لاس شکستبند ته راغلی، له درملنې وروسته پرته له امسا کور ته ځي. کابل ښار په کافروشی کوڅه کې شکسته بندان وایي شکسته بندی ورته لنیکونو په میراث پاتې ده. خو دغه شکسته بندان د کومې ناروغۍ درملنه کوي او په څه ډول؟ د دغه شکسته بندانو له ډلې غلام عباس آزادي راډیو ته وایي
دغه تبابت مختلف نیکونو په میراث را پاتې دی. په خوا ډاکټر نه وو، د ځینو خلکو به چې اوږه ولوېدا ورته په ځای کوله به مو، پخه به مو هم ورته پر ځای کوله. که د ډاکټر کار وي بیا یې ډاکټر ته لیږو، که غوښه یې شلیدلې وي، پړسوب ولري، ګزارې خوړلې وي، دا کار موږ په ښه توګه پر مخ وړی شو.
د کافروشی د کوڅې یو مشهور شکسته بند خان آقا وایي په ډېرو لږو پیسو د خلکو درملنه کوي.
هر ناروغ چې ډاکټر ته ورشي له زرو افغانیو تر یو نیم زرو افغانیو پرې لګښت راځي. موږ دلته د ګزار خوړلي او هډوکي ختلي درملنه په 500 یا 100 افغانیو کوو.
خو د هډوکو د ناروغۍ متخصصین دغه تبابت غیر معیاري ګڼي او شکسته بند ته تګ یوه تېروتنه بولي. د اورتوپیدي او متخصص عتیق الله امرخیل وایي
شکسته بندی ډیر یو پخوانی یا سنتی طرز تبابت ده. بدبختانه په افغانستان کې تر نن ورځې هم د خلک شکسته بندانو ته ورځي، لکه اوس هم موږ په پخوانی ډول باندې د خپلو ناروغیو تداوی کوو. دا په دې معنی ده چې موږ لا تر اوسه هم په 12 او په 11 پیړۍ کې ژوند کوو.
خو کوم کسان چې شکسته بندانو ته ورځي وایي له مجبوریته ورځي، ځکه درملنې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو سیمه ایزه مسله د ایران مشر وای دغه هیواد بل امریکا سره مذاکرات ته کیننی. آیت الله علی خامنئی دا خبره نن وکړه، ویل دواړه هیوادونه سرسخت دښمنان دي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې سبا دوشنبه په تهران کې د امریکا د سفارت د لاندې کولو څلوېښتمه کلیزه نمانځل کیږي. د رویټرز خبری اژانس په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران مشر وایي د امریکا د سیاسي نفوذ د مخنیوي یو لار ده چې له امریکا سره هر ډول مذاکرې تحریم سي. آیت الله علی خامنئی نن یک شنبه ایران او امریکا سره سخت دښمنانو بلل او زیاته کړه ایران به د امریکا فشار ته تسلیم نسی. د ایران دولتي تلویزیون د ښاغلي خامنئی وینا راخستې چې ویلې دي هغه کسان چې فکر کوي له دښمن سره مذاکرې به زموږ ستونزې سل په سلو کې حل کړي خطا وتلې دي. د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د دې سوي موافقې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و، په بدل کې له ایرانه ځینې بندیزونه لري کړای سوي وو. واشنگټن د دې لپاره چې د ایران د تیلو د ټولو صادراتو مخه ونیسي پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا وایي هڅه کوي پر ایران فشار راولي چې پر یوې بلې پراخې موافقې خبرو ته کښېني. خو د ایران مشر آیت الله علی خامنئی ویلي تر هغو چې د امریکا متحده ایالاتونو بیرته اټومي موافقه منلې او ټول بندیزونه لرې کړي نه وي، ایراني چارواکي پر یوې نوې موافقې له دغسې هر ډول مذاکرو منه دي. په 1990 میلادي کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو کلیزه هر کال په ټول ایران کې په مرګ پر امریکا شعارونو او پراخو مظاهرو سره لمانځل کیږي. د 1990 میلادي کال د نومبر پر څلرمه د سفارت لاندې کول د امریکا او ایران ترمنځ د سخت دښمنۍ سبب سو. ایران پر امریکا تور ولګوه چې د لری کړای سوي پاچا محمد رضا پهلوی د ظالمانه پالیسیو ملاتړ کوي او دو 25 امریکایي وګړي د 444 ورځو لپاره په سفارت کې چې ایرانیانو د جاسوسانو ځاله بلله برمته ساتلی وو.